دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ د دې او ساته خبرونه د کوربه په استاسو هر کله وایم. په دې خبرونه کې په کوټه کې د اهل سنت والجماعت د مظاهرې حال، په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د دې ملک د پوځ سرګندونې، د مولوی فقیر په اړه د افغانستان دریځ او داسې نور رپورټونه هم اوریدلی سي. خو لومړی به پامیر ساحل ته ورسو چې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو د ملیشه په چاپه کې د دوو کسانو وژنې پر ضد مظاهره جاری ساتلې ده. افغانستان اشاره ورکړې ده چې ښایي مولوی فقیر پاکستان ته ونه سپاري، او په عراق کې وسلوالو د هغې ملیشه وغړي وژلې چې د القاعده پر ضد جنګیږي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال راډیو خبریال وای بیګا د شپې د ملیشې سرتیرو د کوټې په نوې کلی کې پر یو کور چاپه وهله. د ملیشې سرچینو مشال راډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د چاپې پر وخت د هغه کور غړو مزاحمت وکړ. په دې نتیجه کې ډزې پیل شوې چې پکې دوه کسان ووژل شول. په دې چاپه کې ملیشې څلور کسان نیولي هم دي. د ملیشې سرچینې ښکار شوي کسان له لشکرې جنګوي ډلې سره د تړاو په تور تورنوي. تر دې پیښې وروسته د ښکار شوي کور او اهل سنت والجماعت ډلې غړو د گورنر له دفتر سره نږدې احتجاج پیل کړ. اهل سنت والجماعت د لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې سیاسي څانګه ګڼل کیږي، خو دا تنظیم له دې تړاوه انکار کوي. افغانستان اشاره ورکړې ده چې د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د تړون د نشتوالي له کبله نشي کولای چې مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. دا اشاره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د مطبوعاتو پوښتنو په ځواب کې په ورستول شوي یو بریښلیک یا ایمیل کې ورکړې ده. د لیکلي په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو ترمنځ د خبرو پر وخت چې کله افغانانو له پاکستانه غوښتنه وکړه چې طالب زندانیان د خوشي کولو پر وخت افغانستان ته وسپاري، نو پاکستان ویل چې دوی طالبان افغان حکومت ته نشي سپارلی ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې تړون نشته. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان په خبري غونډه کې هیله ښودلې وه چې ډېر ژر به کابل مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. د پاکستان پوځ ویلي دوی په هیواد کې په انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. تیره ورځ په راولپنډي کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی آزاد، پاک، بے طرفه او پر خپل وخت انتخابات غواړي. د ده په خبره همدا لامل دی چې پوځ 15 کاله د جمهوریت ملاتړ کړی دی. جنرال باجوه وویل پوځ له وسلوالو او ناقانونه ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بې پیلوټه الوتکو حملې د ګټې پر ځای تاواني بللې دي او د یو متبادل حل په ارزښت یې ټینګار کړی دی. د مشال راډیو خبریال وایي تیره ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې له یو وفد سره په خبرو کې زرداری له افغان پولې د پاکستان پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر پرله پسې بریدونو اندېښنه وښوده. له وفد سره په لیدو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې، د پاکستان او امریکا اړیکو او په پاکستان کې د انرژي پر بحران خبرې اترې وشوې. پاکستان ویلي له هغو تحفظاتو خبر دی چې امریکا یې د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین د تړون په اړه لري. پرون خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان وویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده.
We know that Americans have reservation on this project.
پاکستان د دې خبرې نه خبر دی چې امریکای ته د پاک ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې تحفظات دي، خو موږ ته دا هم معلومه ده چې دا منصوبه څومره مهمه ده او څومره افادیت لري. نو پاکستان د دې منصوبې د مکملېدو لپاره پر ازمه دی.
هلته تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د وکټوریا نولینډ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل له پاکستان سره د ایران په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نولینډ وویل دوی د پاکستان په ګډون ټولو هیوادونو ته سپینه کړې ده چې دا یې په ګټه نه ده چې د ملګرو ملتونو یا امریکا لخوا د بندیزونو له کبله له ایران سره سوداګانې وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناتو ائتلاف دفاع وزیران نن په دویم ورځ هم په برسلز کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو مالی مرستو په اړه خبرې کیږي. د ناتو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن نن غونډې ته د وینا پر وخت وویل له افغانستان سره به د دوی همکاري تر 2014 زیږیز کال وروسته هم روانه وي.
with Afghanistan will continue.
دای وای د امنیتی واک تر انتقال او د ایساف ماموریت تر پای ورسته به هم له افغانستان سره موږ همکاري ته دوام ورکو. موږ تر 2014 زیږیز کال ورسته د افغان امنیتی ځواکونو روزنې، مشورو او مرستو لپاره د ناټو په مشرۍ د یو نوي ماموریت تیاری کوو. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشوې. راسموسن زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران پر دې بحث کوي چې په څه ډول د اوکراین پوځي ځواکونه جدید کړي او اصلاحات پکې راولي. په شمالي عراق کې وسلوالو د هغې سونی ملیشي وغړي وژلې دي چې په هیواد کې د القاعده وسلوالو پر ضد جګړې لپاره جوړه کړل شوې ده. نن وسلوال د بغداد په شمال کې د یو کلي حلوات پوستې ته ورغلل او د صحوه په نوم ملیشي اته غړي ونیول. یو پولیس افسر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال د پوځ په جامو کې ول. د صحوه ملیشي کسان یو بل ځای ته بیول شوي او وژل شوي دي. یو غړی چې ژوندی دی روغتیایي وضعیې خراب ښودل کېږي. د صحوه ملیشي یو څلوېښت زرا سرتیرو ته عراقی حکومت تنخواه ورکوي. او رپورټونه وایي چې په شامی پلازمینه دمشق کې په یوه چاودنه کې لشپېتو زیات کسان وژل شوي دي. شامی دولتي ټلویزیون وایي پرون د باس ګوند له سر دفتر او روسیې له سفارت سره په موټر بمی چاودنه کې 350 کسان ووژل شول. د رژیم ضد فعالان بیا وایي د وژل شویو شمیر 950 دی. دا شمیر په دمشق کې په تیرو دوو کالونو کې په یوه چاودنه کې د تر ټولو زیاتو کسانو وژنې هغه دی. د روسي سفارت ودانۍ ته تاوان رسیدلی دی خو چارواکي وایي د دوی یو کارکوونکی هم نه دی ژوبل شوی. دا تروسه نه معلومه چې د چاودنې تر شا څوک دي. د مشال رادیو د اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په کوټ کې د ملیشیا ځواکونو د تیرې شپې د یوې چاپې پر ضد د اهل سنت والجماعت مظاهره روانه ده. د تیرې شپې په چاپه کې د یو وژل شوي کس پلار وای
دا ماشومان یو خدای نه جوړو در په درو د ډاکټرانو خرچه مونږ رسېدل دای بیا د باندې راوځو دغه باران ته ولاړو هغه باید یو زړه څنګه از ما زوی راوېستې د ورځې د باندې.
د پاکستان فوز ویلي دي چې دوی نه له اروپا کډلو سره تړاو لري او نه هم په ملکي عام انتخابات ځندول غواړي. پاکستان وایي چې افغانستان د مولوی فقیر محمد دوی ته وسپاري خو افغان چارواکي لا هم په رسمي توګه دا غنیول کېده نه تاییدوي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانه خوشې شوي طالبان بیرته جګړې ته تللي دي خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه معلومات نه لري.
موند اسناد او مدارک ځان سره نه لري چې دا واقعا شوی دی او کنه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو سرچینې وای د دوی د ځواکونو لخوا په نوې کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژل شوي، څلور نیولې او په ځوابي ډزو کې د ملیشیا ځواکونو هم څلور سرتیري ژوبل شوي دي. بلې خوا ته د اهل سنت والجماعت ګڼ شمېر کارکوونکو د وژل شو لمړو سره په ټي ان ټي څلور لار کې احتجاج پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې د ملیشیا ځواکونو مشر دی بدل کړل سي. لکوټه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو سرچینو د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي د دوی ځواکونو د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې په نیوي کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژلي او څلور نور یې ژوندي نیولي دي چې د دوی په وینا د ترهګرو په ځوابي ډزو کې د ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د ملیشیا ځواکونو سرچینې زیاتوي وژل شویو دواړو کسانو له وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي سره تړاو درلود او همځکه په نقشه سو. تر پیښې وروسته د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو د اهل سنت وال جماعت له ګڼو کارکوونکو سره د کوټې پر ټي ان ټي څلورلاره احتجاج پیل کړ او غوښتنه کوي د ملیشیا ځواکونو مشر دی بدل او په پیښه کې ککړ سرتیري دی ونیول سي. د یو وژل شوي کس پلار عطا محمد د دې پیښې په حق له مشال رادیو ته وویل
دا کوچنیان دا ماشومان یو خدای نه جوړو در په درو د ډاکټرانو خرچه مونږ رسېدل دای بیا د باندې راوځو دغه باران ته ولاړو دا سامان یې ګرځ رب ګراو کړ پوه شه کنه هغه باید یو زړه څنګه از ما زوی راوېستې د دروازې د باندې پوه شه کنه د باندې راوېستې ټکانس چې ټکانس مو چې د باندې نه پرېښولو سارته اتلا را لې چې بای زوی په بولیانې کوشتل.
اته محمد له مشال سره په خپل خبرو کې زیاته کړه زوی د ترهګری د مخنیوي په ځواک یا ای ټی اف کې وو او په هیڅ داسې کړنو کې ککړ نه و. خو هلته بیا د یاد ځواک د چارواکو لخوا رسنیو ته ویل سوي دا کس یې مخکې لا معطله کړی و. د اهل سنت والجماعت له لورې له مړیو سره دا احتجاج د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم روان دی او زیاتوي تر هغه به د دوی احتجاج روان وي تر کومه چې یې غوښتنې منل سوې نه وي. د یادولو وړ ده چې د فبروري پر 14 نیټه د علي آباد سیمې تر 14 وروسته د اهل تشیع لخوا له مړیو سره تر 4 ورځنی احتجاج وروسته په کوټه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ورته عملیات پیل سوه، چې تر دې وړاندې هم په قمبراني سړک په عملیاتو کې د لشکر جنګبي وسلوالې ډلې 4 تنه وژلي او 9 نور یې ژوندي نیولي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان پاوچ له داسې کسانو سره له اړیکو درلودلو انکار کړی دی چې په افریقایزو وژنو کې شکیل دی. دا څرګندونې د پاکستانی پاوچ یو چارواکي له فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې کړی دی. د رپورت په یو برخه کې لیکل شوی دی چې لشکر جنگوي په پاکستان کې تر ټولو زیاته سخت دریزه سنی ډله ده. د دې لیکنې غټه کې له یو لنډې دمې وروسته اورېدلی سي. فرانس پریس خبری اژانس د دې رپورت په پایل کې لیکلي د پاکستان پوځ پر دې مجبور کړل شوی دی چې له هغې ناقانونه ګرځول شوی سخت دریځ ډلې سره له اړیکو انکار وکړي چې پر شیعه مسلمانانو د سو یو شمیر خونړیو بریدونو پړی منلی ده. د رپورت په لیکنه په دې وروستیو اونیو کې پر شیعه مسلمانانو د سو بریدونو په نتیجه کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان ډان روسپانی لیکلي د دې ملک د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته ویلي چې وسلوال ځواکونه د لشکر جنگوي په ګډون له هیڅ یو اروپایي سازمان سره اړیکې نه لري. د پاکستانی پوځ یو چارواکي د دې پخلی له فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې هم کړی دی. د رپورت په لیکنه لشکر جنگوي د پاکستان تر ټولو زیاته ترهګره سنی ډله ده چې هم له القاعده او هم له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري، کوم چې د پوز پر ضد جګړه کوي. لشکر جنگوي د جنوري پر 10 د کوټي په شهر کې د هغې 14 پړه منلې وه چې 2 شیعه مسلمانان پکې وژل شوي وو. بیا د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هغه برید مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی وو چې 4 کسان یې وژلي وو. او له هغه وروسته د فروری پر 14 نیټه په کوټه کې د هغه برید ذمواري هم منلې وه چې 9 شیعه مسلمانان پکې وژل شوي وو. د رپورت په لیکنه د جنوري پر 10 نیټه پر شیعه ګانو ترسره شوی برید تر ټولو زیات خونړی وو. خبری اژانس لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي پر پاکستاني چارواکو تور لګوي چې د شیعه ګانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د بشری حقوقو د کارکونکو پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان پوز په دې کې ناکامه شوی دی چې د لشکری جنگوي پر ضد ګامونه واخلي او کنه له هغوی سره په دې جرم کې شریک دی. رپورت د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ له حوالې لیکي چې 2012 کال په پاکستان کې د شیګانو لپاره تر ټولو زیات خونړی کالو چې تر 400 زیات کسانې ووژل سو. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا ډان روسپانی ته ویلي چې دا سینه ده چې پوز دی له اورپکو سره اړیکې وسغمه او د هغه په وینا کچیر دا سڅو نو دوی به حل راوباسي. رپورت لیکي لشکری جنگوي له هغه مجاهدونو راوتلې ده چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د جګړې لپاره جوړ کړیو او د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی ملاتړ کړیو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې پر شیګانو د زیاتیدونکو بریدونو چې زیاتره وخت یې لشکر جنگوي ذمواري قبولوي، وروسته د دې هیواد په میډیا کې د حزب اختلاف د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز ډلې او لشکر جنگوي ترمنځ پټ تعلقات د باس توده موضوع ګرځېدلې ده. تیر ورځ آن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پر پنجاب حکومت غږ کړو چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي پر ضد کاروایی وکړي، کني نو د هغه په وینا مرکزی حکومت به دا کار په خپل وکړي. آیا رښتیا هم مسلم لیگ نواز ډله له لشکر جنگوي سره چپټي اړیکې لري او کنه؟ همدا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې څرګندلې ده.
د شیګان پرزت وسلواله مبارزه کوونکی تنظیم لشکری جنگوی مرکز پنجاب دی، خو دوی خپل فعالیت د پاکستان په نورو برخو په تیر بیا په کوټه کې د هزارګانو پرزت بیخي زیات کړی دی. په کوټه کې پر هزارګانو چې تعلق یې له شی مسلک سره دی، پرزت د سو یو شمیر هدفي ځانمرګو او بمی بریدونو ذمہواری لشکری جنگوی قبول کړی ده. هم دې ته په پام سره لڅ مودې راځي د مسلم لیگ نون پر پنجاب حکومت د تور لګیږي چې لشکری جنگوی سره پټي اړیکې لري. د پاکستان یوې وتلې لیکوالې او څېړونکې عائشه صدیقه پر دې موضوع اوس یو تحقیقي مقاله هم خبره کړې ده. دا وایي تحقیق یې ثابتوي چې د لشکری جنگوی او مسلم لیگ ترمنځ پټ تړونو نسبی دي.
2008 کې الیکشن وو اور یہ دوستانہ رشتہ ہوں، اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک بی
بد وزر آتا کے انتخابات شو نو ددوی ترمیان زیوا دوستانہ رشتہ جوڑا شوا. د لشکری جنگ او مسلم لیگ نون ترمنځ یو معاهده او شوه چې مولانا لودانوی وروکړه. معاهده دا و چې شهباز شریف په لبکر څخه د اسمبلی د نشست مقابله کوي چې وروسته به وزیر اعلی جوړیږي. نو هم په دې نشست په دغه مقابله د لشکری جنگ د مشر ملک اسحاق لکشر رور سره کېدله. د تړون له مخې د ملک اسحاق رور به شهباز شریف ته کینی او پر ده به وژونکي حمله هم نه کوي. د دې په جواب کې به که چرته یو عدالت هم ملک اسحاق ته سزا ورنکړه، نو مسلم لیگ نون به یې له بند خلاصوي او د ملګرو ته به نوکریانې ورکوي. نن رشته دا ده چې ملک اسحاق په رحیم یار خان کې په خپل کور کې دی او دا موریدلی دی چې هلته تعینات پولیس افسرانو ته حکم ورکړل شوی دی چې د ملک اسحاق هر خبره ومني. بل فیصله په 2013 کال کې پکیدونکو انتخاباتو کې د دواړو ترمنځ انتخابي اتحاد شوی ده. لشکری جنگوی چې د السنت والجماعت په نوم رجسټر ده، درې یا څلور سیټونه له جنوبي پنجاب ورکول کیږي او په بدله کې به دوی په جنوبي او مرکزي پنجاب کې د مسلم لیگ نون حمایت کوي.
په امریکا کې میشت څېړونکی او لیکوال ډاکټر محمد تقی بیا د مسلم لیگ نون او لشکری جنگوی ترمنځ پراخېدونکي تعلق ته سیاسي او فکری اتحاد وایي. دغه په خبره کله چې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړي او د کورنۍ په سعودي عرب کې میشت سو، نو د ډاکټر تقی په خبره د نواز شریف پر سوچ وهابي فکر غالب سو.
میاسب چې جده ته تللی دی، واپس راغلی دی، یو نظریاتي سختیره موقف چې کوم د وهابي فکر سره موافقت لري هغه اختیار کړی دی. پخوا یې ډېر بریلوي انداز کې خپل ځان یې کنډکټ کوو. تاسو وګورئ دوی به اکثر دا ته دربار ته بتلل، دواړه وروڼه هغه هم کم کړی دی، هغه هم اوس په کلچر کې نه ښکاري. بیا دغسې اطلاعات هم شته چې د سعودي په تھرو باندې دوی ملک اسحاق سره ملاو شوي دي، ملاقاتونه یې کړي دي، او یو اطلاع خو دا دی چې په سعودي کې داسې ملاقات شوی دی. اوس یو بدلون د دوی په سیاست کې راغلی دی، یو بدلون د دوی په فکر کې راغلی دی.
خو د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری صدیق الفاروق که څه هم د لشکری جنگوی او د دوی د ګوند د تعلق پاړه د پښتل سوي پښتني نیغ په نیغه له جواب ورکولو ډډه وکړه، خو البته ویل چې مخالفین یې پر دوی الزامونه لګوي.
یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور نواز شریف صاحب ہی ہیں.
مسلم لیگ نون او نواز شریف تر ټولو لمخه ترهګری پر ضد قانون جوړ کړي، د دهشتګردۍ خلاف عدالتونه جوړ کړل او حمله دغه عدالتونو څخه ترهګرو ته سزاګانې وورول شوې. خپل نواز شریف چې کله کور تطلو نو دهشتګردانو په لار کې جوړ پل والو زو او د نواز شریف ژوند خدای بچ ک. زموږ مخالفین په تیر بیا پیپلز پارټي دوی نړۍ په خصوصي توګه یورپ ته خپل ځان غیر جانبدار او تش په نامه سیکولر ښکارا کولو په خاطر په مسلم لیگ نون الزامونه لګوي.
کته مسلم لیگ نون له لشکری جنگوی سره په ښکارا توګه له تعلق لرلو انکار کوي، خو په پاکستان کې زیاتره کارپوهان او څېړونکي د ثبوتونو پر بنیاد د دوی تعلق ثابتوي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې ده چې د هغوی په وینا افغانستان به ډیر ژر د طالبانو یو کمانډان مولوی فقیر دوی ته وروسپاري. خو بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي لا هم په رسمي توګه د هغه نیول کېده نه تاییدوي. له کابل از موږ همکار عطاولا لودین د دې موضوع په اړه دا رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه هم په رسمي ډول د مولوي فقیر محمد نیول کېدل نه تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دي ویلي چې مولوي فقیر محمد به د پاکستان حکومت ته وسپاري او که نه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، نو پاکستان ونه منله او دلیل دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان ور وسپاري او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکی حاجي سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان دولت په دې اړه یو دوه غوښتنې لري. یوه غوښتنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دي باید د سولې د عالي شورا د موازینو سره سم موږ ته تسلیم شي او دا کسان باید خوشي شي. دویمه خبره زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري همیش کړی ده او د پاکستانیانو غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې دغه دوه هیلې خپلې ترلاسه کړي.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي وویل، مولوي فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوي فقیر محمد د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم خان د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل پاکستاني سیال ته د مولوي فقیر محمد نیول کېدل تایید کړي. نوموړي وویل، پاکستان دا هیله لري چې افغان حکومت مولوي فقیر محمد ور وسپاري.
د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبرې وکړي او ښاغلي زلمی رسول د مولوي فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
که څه هم پاکستان تر اوسه دوه ځله څه باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې تر اوسه نه دی آزاد کړی. راپورونه وایي چې د خوشي شوو طالبانو نیمایي برخې بیرته د جګړو میدان ته مخه کړې او له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت د طالب بندیان خوشي کېدل د سولې د بهیر په ګټه بولي او له پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې افغان طالب بندیان ور وسپاري.
تاسو مشال ریډیو اوري. یو په بل پلو د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې له زندانونو خوشي شوي افغان طالبانو بیرته یاغیتوب یعنی جګړې ته مخه کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري چې ګواکې دا طالبان رښتیا هم جګړې ته تللي او که نه. زموږ همکار عصمت الله څاروان دا موضوع څېړلې ده، راځئ چې دغه رپورټ واورو.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشي شویو طالبانو څخه لږ تر لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. سټار ټریبیون رسپانې د پاکستاني چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنګي لیکو سره د خوشي شویو طالبانو یو ځای کېدو ته په اشارې لیکلي چې دې مسالې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د ښه نیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. ورسپانه د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې تازه خوشي شوي طالبان د جګړې جبهې ته تللي دي، خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابته کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشي شوي طالبان دي د جګړې جبهې ته تللي وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته ترهګری ته یعنی پیوستون پیدا کړی دي. دا د خوشنۍ ځای به وي، خو موږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعاً شوی دی او که نه. پاکستاني چارو ته ویل شوی و چې زمونږ او تاسو هدف دا و چې هغه کسان چې د جیلونه مې نو خلاصېږي باید د سولې خدمتګار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار تریبیون رسپانه وای د طالبانو له لوري په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نشو نشانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بالاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشی کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 40 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشی کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږۍ خلاصي شي.
پاکستانی چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصي دي هم آهنګي زمون حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. ممتر دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفی نتیجه ورکړې، ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتونکي وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په وروستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېرې هڅې شوې زیانمنولی شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي د پاکستان فوټبال قبایلی سیمې تر ټولو لوی ګواښ دی، او دغه سیمې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونو بریدونه لپاره یو مهم سنګر دی. وال سټریټ جورنال اوسپانې د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پخوانی جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې کومندانی نه ریټایر شوی دی اوس په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې غټه کې تاسو ته ګولایي از وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د خولي لیکلي چې د پاکستان د قبایلي سیمو نه په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. امریکا د روان کال اخیره پورې په افغانستان کې جنگي عملیات ختموي. همدارس جنرال جان ایلن هم د خپلې څوکۍ څخه ریټایر کیږي. ورسپانه لیکي چې جنرال جان ایلن د ریټایر کېدو اعلان وروسته د لومړی بیان دی، او زیاتوي د پاکستان قبایلی سیمې په افغانستان کې پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو لپاره مهم سنگر دی، او د پاکستان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دوی ته د ورپېخو ګواښونو مخه ونیسي. په واشنگتن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د پولي دواړو غاړو ته لوی چیلنجونه پراته دي، او ورځ تر ورځې دا زیاتېږي. ورسپانه لیکي 950 کلن جنرال جان ایلن له افغانستانه په روانه میاشت کې راستون شوی. نوموړي په پاکستان کې د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو دوه میاشتې وروسته په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشري ترلاسه کړې وه. بیا څلور میاشتې وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې ډېرې زیاتې پیچلې شوې کله چې پر پوله د پاکستان یو شمېر سرتیري په خطا کې وژل شول. خو جنرال جان ایلن وای چې تر ټولو زیاته د خفګان غړي د تیر کال فروری میاشت وه کله چې په باګرام هوایي ډګر کې سرتیرو په غلطۍ کې د قران پاک نسخې وسوځولې، چې په نتیجه کې ټول هیواد کې مظاهره وشوه. ورسپانه د جنرال جان ایلن د خولي لیکي چې په هغه ورځ چې کله ټلیفون راغله نو دوی ګومان کولو چې په افغانستان کې روان کمپاین ختم شو. جنرال جان ایلن په پیخه سمدستي بخنه غوښتي وه، او له پاکستان او افغانستان مشرانو سره د اړیکو پر ځای کولو یې هڅه کړې وه. ورسپانه لیکي تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنرال جان ایلن د ناټو ځواکونو مشر په توګه نومولی وو، خو د نوموړي نوم له هغې وروسته لرې کړل شو کله چې د سی آی اې مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د یو جنسي سکینډل په تور استعفا ورکړه، چې پکې د جنرال جان ایلن نوم هم مخې ته راغلی وو. ورسپانه لیکي که څه هم جنرال جان ایلن تیره میاشت له هغو تورونو څخه پاک شو، خو باراک اوباما ته یې وویل چې د ریټایر کېدو پلان لري چې زیات وخت خپل کورنۍ سره تیر کړي. ورسپانه د جنرال جان ایلن د خولي د مقالې په پای کې لیکلي چې د روان کال ولسمشریزي ټاکنې د افغانستان او د امریکا لپاره یو ډیر مهم غړی ده.
سروې
چې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
درنو اوریدونکو کدا خبرونه چیر لتا سو تیر سی نو بیا تاسو د مشال ریډیو وی پانی ته ورسی مشال ریډیو تکي کام د خبرونه هلته په تکراری توګه بیا هم اوریدلای سي وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې لپامیر ساحل څخه بد دي سات د خبرونو لنډیز وورو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال رادیو خبريال وای بیګا د شپې د ملیشي سرتیرو د کوټه په نوې کلی کې چاپه وهله چې پکې ډزې وشوي. په دغه ډزو کې دوه کسان وژل شول او په دې چاپه کې څلور کسان نیول شوي هم دي. افغانستان اشاره ورکړې ده چې د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې تړون د نشتون له کبله نشي کولای چې مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. دا اشاره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د مطبوعاتو پښتنو په ځواب کې په ورستول شوي یوه ایمیل کې ورکړی ده. د پاکستان فوج ویل دوی په هیواد کې په انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. تیر ورځ په راولپنډي کې د فوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر میجر جنرال عاصم باجوا خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی آزاد پاک بې طرفه او پر خپل وخت انتخابات غواړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بي پيلوټ الوتکو حملې د ګټې پر ځای تاوان بللی دی او د یو متبادل حل په ارزښت ټینګار کړی دی. د مشال رادیو خبريال وایي زرداری دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې له یو پلاوي سره د لیدو پر وخت کړی ده. پاکستان ویلي له هغو تحفظاتو خبر دی چې امریکا یې د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین د تړون په اړه کوي. خبری غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان وویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په دویم ورځ هم پر افغانستان خبرې روانې دي. په عراق کې وسلوالو د هغه ملیشي وغړي وژلي چې د القاعده پر ضد جنګیږي او په شامي پلازمینه دمشق کې په یو موټر بمی چاودنه کې شپېتو نه زیات کسان وژل شوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. او ستاسو چې د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غنو کې او په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو باس کړی دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستې دي او ستاسو لپاره د غټ ټکی ورڅخه راغونډ کړی دی.
د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې راتلونکو اونۍ کې به د نگران وزیر اعظم ستونزه هوارې شي او 15 مارچ پورې به نگران وزیر اعظم وټاکل شي. او وفاقي وزیر سید خورشید شاه ویلي دي چې د مسلم لیگ نون په شمول د پارلیمان دننه او بهر ټول ګوندون سره مشاورت روان دي. ادارې وایي چې بلخوا متحده قومي مومنت د پیپلز پارټي سره خپل اتحاد ختم کړی دی او د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت نه اتزان لکې دوه فیصله کړی ده. ادارې وړاندې لیکي چې د د قومی مومنٹ لخوا پیپلز پارٹی څخه د اتحاد ختمولو او وفاقی او صوبایي حکومتونو څخه د بیلیدو اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې یو خوا ملک په مختلفو حوالو سره د ډیرو نازکو حالاتو نه تیریږي او بلخوا د حکومت په جمهوری موده کې د یوې میاشتې څخه کمې ورځې پاتې دي او راتلونکي انتخاباتو کولو ته زمینه برابرولی شي. په داسې وخت کې د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکنې په اعلان خو یو واضحه معنی ورکوي او هغه دا چې د 15 کالو پورې کېدو څخه وروسته هم حکومت د ډیرو قربانو په نتیجه کې د ترلاسه شوی جمهوری دوامدار روایت قائمول غواړي او همدا د جمهوری عمل اصل روح دی. ادارې مخکې لیکي چې ولی د ام کیو ام لخوا یاد اعلان د اولس اکثریت او اکثره تجزیه کاران په مختلفو مانو اخلي. دا یو تریخ حقیقت دی چې ترهګری، انتخاب خواهی او بدعنوانی دا وخت د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره لویه ستونزه ګرځېدلې ده. ادارې اخر کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو خپل منځ کې انتخابي اتحاد کېدل او بیا دغه اتحاد ماتې دل د جمهوریت خکلا ګڼلی شي او د دې په جمهوریت هیڅ بد اثر نه کیږي. د ګوندونو یو بل سره د اتحاد او رویو کې د لچک له امله د ملک اجتماعي ګټې په غوره ډول ترلاسه کیدی شي خو ولې د حکومت د جمهوری مودې تر سره کېدو په لار خندان اچول به یو غیر جمهوری عمل وي. باید چې د داسې عمل څخه ځان وساتل شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر د دې خبرې سره هیڅ اختلافات نشته چې د قبایلو محرومۍ د ټولو مسلو جړل ده. او تر سو چې دا نوی منلې شوی مخکې تل ممکن نه دی. اداري وای چې تر سو د گورنر د خبرې تعلق دی نو دی کې هیڅ نشتا. همدغه وجه ده چې قبایلی سیمو کې حالات خراب دي. حلن کې قبایلو تر اوسه پورې د وطن د دفاع لړکې مهم کردار تر سره کړی دی، خو چا هم دغه کردار او قربانو ته نه دی کتلی. اداري وای چې د قبایلو مسلو حل کولو لپاره د پوخ عزم او کلکې ارادې ضرورت دی. یوازې دا نه چې د گورنر تعلق د قبایلی سیمو سره دی، کنی د دې نه وړاندې هم د قبایلو نه گورنران راغلی دي، خو د ولس محرومۍ اوس هم هغه رنګ پرتی دي. اداري وای چې اوس به دا کتلی شي چې شوکت الله خان په کوم ارادو د خپل ولس په خواهشاتو پوره کیږي، او که د په همت سره د قبایلو حالات بدلولو هڅه وکړه نو هیڅ ګران نه ده چې د خپل مقصد کې کامیاب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان له لارې له افغانستان څخه د خپلو سامانونو د ایستلو په چارو کې د مشکلاتو له وجې د لویدیز ځواکونه غواړي چې د ازبکستان له لارو استفاده وکړي. بل پلو د نیټو پر ویبپاڼه په خپور سوي یو رپورټ کې ویل سوي چې د پنجشنبې له ورځې په پیل سوي د نیټو په غونډه کې به د یاد سازمان پر استعداد شکولو او په افغانستان کې د ایساب پرمیشن خبرې کیږي. د دې دواړو مقالو غټه کې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټایمز مجلې په دې مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې غربي ځواکونه د افغانستان نه د وتلو لپاره د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو لار استعمالوي، نو پاکستان ته به په دې لړ کې په بلیونونو ډالره تاوان وشي. تیره هفته امریکایي ځواکونو په تورخم او چمن باندې د پاکستانی لارو 50 ګاډي لیږلې دي، او دا ډول 28,000 ګاډي او 90,000 نور کنټینرونه به هم وړل کیږي، خو امریکایي پوسټه ملري چې په دې کې به 80% د پاکستان د لارې وړل کیږي. مجله لیکي که څه هم پاکستان د غربي ځواکونو د سامانونو ستنولو لپاره خپل سرحد خلاص کړی دی، خو نه یوازې دا چې د کنټینر په سر پیسې یې زیاتې کړي، بلکې د بیا بندېدلو یې هم پته نه لګي. د مجلې د وینا تر مخه برتانیا د خپلو جنگي سامانونو وړلو لپاره د افغانستان د شمالي لارو او د پاکستاني لارو د استعمالولو منصوبه لري، او د لړکیې د ازبکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. د دې لوزنامې تر مخه به برتانیا د خپلو 4 بلیونه پونډونو د سامان د ازبکستان د لارې د وړلو په بدل کې دغه هیواد ته د 4.5 لک پونډو استعمال شوی سامان ورکوي. بلخوا د نیټو په ویبپاڼه شایع شوی یو رپورټ وایي د نیټو غونډه چې د 20 فروری نه شروع کیږي، پکې به د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د یاد تنظیم د استعداد د ښه کولو په اړه غور کوي، چې پکې به افغانستان کې د ایساب ځواکونو مشن او د یوکرین سره تعلقاتو ته پاملرنه کیږي. دغه رپورټ زیاتوي چې د نیټو د استعداد زیاتولو نه علاوه به غونډه کې د دې ادارې د دفاعي منصوبه بندۍ عمل باندې هم خبرې اترې کیږي، چې پکې به د غړي هیوادونو د دفاع قوي کولو او د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشي. اتحادی هیوادونه د امریکا په شیکاګو ښار کې تیر کال ترسره شوې غونډه کې په دې اړه سلا شوې وو. د رپورټ د وینا تر مخه د غونډې په اخره کې به د دفاعي چارو د وزیرانو سره د ایساف د 22 غړیو هیوادونو نمائندگان هم ګډون کوي. د دې نه علاوه به په دغه موقعه د افغانستان د دفاع وزیر، د یورپی یونین او د ملګرو ملتونو نمائندگان هم ګډون کوي، چې پکې به په افغانستان کې د روان مشن او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې غونډه کې به د ایساف ځواکونو نوی کمانډر جنرال جوزف ډینفورد هم ګډون کوي. نوموړي د روان میاشتې په 10 نیټه خپلې موجوده ذمہواری ترلاسه کړې دي.
منور شاوش، تاسو ته د نړیوال مطبوعاتو کتنه وړاندې کوله. د نیټو چارواکو په دې غور پیل کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 2013 میلادي کال پورې 3,25,000 پاتې سي، خو له دې وړاندې سره یو لړ مخالفتونه هم کیږي. ځینې وایي چې تر 2016 میلادي کال پورې دی د افغان ځواکونو په 2/3 کمه سي. په دې اړه زموږ همکار عصمت ساروان تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه چې پر افغانستان متمرکزه ده نن هم دوام کوي.
د ناتو چارواکي وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې د 325,000 افغان ځواکونو د ساتنې وړاندیز له افغانستانه د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د ماتولو لپاره د دغو ځواکونو د وړتیا په باب ډاډ زیات کړی دی. د ناتو جګپړو مامورینو چې نه یې غوښتل نمونې واخیستل شي تېره شپه په بروکسل کې یو شمېر خبریالانو ته وویل له 2014 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر مشخص شمېر بحث به د جمعې په ورځ د ناتو د غړیو هیوادونو د چارواکو او استازو د ایجنډا مهم ټکی وي. د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د 2015 کال د جنوري له لومړۍ څخه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. ښاغلی راسموسن همداراز وویل موږ له مهال ویش سره مقید یو. کله چې د 2014 کال په پای کې د ایساف ماموریت بشپړ شي د ناتو تر مشرۍ لاندې نوی تعلیمي ماموریت به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. لا هم وخت لرو. موږ د پلان جوړولو په پروسه کې یو او تمه لرم چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د تعلیمي ماموریت د پراختیا او شمیر په اړه به په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وشي. ناتو د تیر کال په می میاشت کې موافقه کړې و چې له 2018 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د 2,10,000 ته راکم شي. اټکل کیږي چې 2,10,000 امنیتي ځواکونه د کال 4 میلیارد او 100 میلیون ډالر لګښت لري، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې تر دې زیات پوځیان به څومره مصرف ته اړتیا ولري. د ناتو یو جګپړی مامور چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي تېر ماښام په بروکسل کې وویل نړیوال متحدان باید همکاري وکړي څو د افغان ځواکونو په باب ډاډ ترلاسه شي او دغه راز دا مسأله ښکاره شي چې ناتو له افغانستان سره د اړیکو لپاره ژمنه ده. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ایساف عمومي قمندان جنرال جوزف دنفر د ناتو ملکی استازی او دغه راز د افغانستان دفاع وزیر ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر به د هوایي ځواک د پیاوړتیا پر اړتیا تاکید وکړي او دغه راز به اعلان وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې له 2014 وروسته د ټولو عملیاتو مسؤلیت په خپل غاړه اخلي.
اسمت سروانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس د نلیکی یا پایپ لاین په اړه د امریکا له اندیښنو خبر دي، خو د هغوی په وینا دوی ځکه د دې منصوبې یا پروژې سر تر سول غواړي چې دا د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر دې پروژه باندې کار روان دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د موضوع ته کتنه کړې ده.
د زیارت په ورځ هفتهوار بریفینګ کې د خارجه چارو دفتر ویاند معظم احمد خان وویل چې په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه کار روان دی.
پاکستان د دې خبرې نه خبر دی چې امریکا ته د پاک ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه باندې تحفظات دي، خو متدا هم معلومه ده چې دا منصوبه څومره مهمه ده او څومره افادیت لري، نو پاکستان د دې منصوبې د مکملېدو لپاره پر ازمه دی.
هم په دې سلسله کې د پېټرولیم وزارت یو چارواکی عرفان اشرف قاضی مشال ریډیو ته اویر چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په بازي امور باندې د مینیجنګ ډایریکټر انټر ګیس کمپنی مشر مبین سولت په مشرۍ کې د ماهرینو یو ډله د ایران په دورې 13 ورځې تللې ده.
ټیم تللې ده دغه ایران ته انټر سٹیټ ګیس کمپنی کوم چې پروجیکټ ګوري هغه تقریبا سر
د سیاسي چارو کارپو افتخار ګلانی وایي چې په وقتی توګه د منصوبې نه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راتلی شي، خو تر څو به پاکستان د امریکې په امداد گزاره کوي نو خبروي چې دا منصوبه عملي کړی شي.
موږ سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی موږ داسې ځای کې پراته یو چې موږ د امریکې نن سبا کې فورن پالیسي د ری مو مجبوري یو. دا نه ده غلطه خبره چې ما پاکستان ترقی لپاره یو پروجیکټ ایران ما سره کوي یا سبا ما سره سعودیا کوي یا سبا ما سره ملیشیا کې اوس ځای وایي نه تاسو بنا کړ دا کدي منی دا د حکومت د پاکستان مفاداتو خلاف به کوم حکومت د امریکا د خبرو باندې.
تیر ورځ د امریکا د خارجه محکمې ویاندي وکټوريا نولینډ خپل امروزه پریس بریفینګ کې خبريالانو ته ویلي وو چې امریکا د پاکستان په شمول د نړۍ ټولو ملکونو ته سرګند ویلي دي چې دا د دوی په مفاد کې ده چې هغه سرګرمیانو نه دي ځانو ساتي چې د ملګری ملتونو د پابندیانو لاندې راځي یا د امریکا د قانون تر مخه پر پابندی لګیدلې وی. دنه علاوه نو موري خپل خبرو کې زیاته کړه چې امریکا پاکستان سره د توانای په شوبه کې مدد کول غواړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان په امریکا ژغ کړی دی چې په تجارتي اړیکو کې دی له دوی سره پراخوالی راولي او پاکستانی مصنوعاتو دی په امریکا کې ځای ورکړی. دا خبره ولسمشر آصف علي زرداری له امریکایي پلاوی سره په اسلام آباد کې کړی. دا ریاض مساخیل د دې په اړه نور حال راکوي.
د امریکا د خارجه تعلقاتو د کمیټې د مشر سینیټر رابرټ مینینډیس په مشرۍ کې یو پلاوی د زیارت پر ماښام ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. د دوران پاکستانی خارجه وزیر او اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم موجود وو. ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې په دواړو خیزه تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ په ګډون مختلفو چارو باندې خبرې اترې وشوي. خبر پاڼې زیاتوي چې ولسمشر امریکایي سینیټر ته په ډاګه کړه چې پاکستان د امداد په ځای امریکایي تجارت او سرمایه کاری تیاری او باید چې امریکا پاکستان سره تجارت ته نور وده ورکړي. د دغه ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانی ویان دی میرمن راین هیرس ویناوا
امریکا غواړي چې پاکستان سره خپل تجارتي اړیکې نور زیات کړي. تاسو به پته وي چې دا وخت د پاکستان د پاره تر ټولو لوی تجارتي ملګری امریکا ده او د دواړو ترمنځ د 15 ارب ډالرو نه زیات تجارت کیږي. د غرنګ امریکا د 3.5 زرو نه زیات پاکستانی مصنوعاتو ته په لمنډو کې ځای ورکړی دی. خو بدمرغي دا ده چې زیاتره پاکستانی کمپنۍ د دې نه خبر نه دي. زموږ کوشش دی چې خلک او کمپنۍ د دې هر څه نه خبر کړو چې د دې نه ګټه پورته شي او تجارتي تعلقات نور مخ په وړاندې لاړ شي.
امریکا په کوم سانګو کې کولی شي پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو او مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو نو دوی
په یو وخت کې موږ ته فارن ډایرکټ انویسټمنت ډیر زیات ضرورت دی چې زمونږ اکنامک ګروث چې دی هغه ډیر زیات لو دی او کوم فارن ډایرکټ انویسټمنت بیرون سرمایه‌کاری کې دا یو ډیر ډایرکټ اثر یې په اکنامک ګروث باندې دا شانتي په ډیولپمنت باندې او دا شان بیروزګاری ختمولو باندې او دا شان کې به داګه غربت په ختمولو باندې. خو اوس وخت کې موږ ته کم سویر کم مسله چې دا نو هغه انرژي کرایسیس دی. نو کو یو اس کم انرژي سېکټر چې دی په دې کې کو دا غیر طرفا انویسټمنت وکړي شي نو
د ملاقات دوران د ترهګرۍ خلاف جنگ او په پاک افغان پوله را مخې ته کیدونکو پیښو هم خبرې وشوې او پاکستان د امریکې نه غوښتنه وکړه چې د دې پیښو ادرولو لړکې خپل کردار ترسره کړي. د ډرون بریدونو په حق لا آصف علي زرداری یو وار بیا پاکستانی موقف تکرار کړو چې دې سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسي او باید چې د دې په ځای بل سلار الټول شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان پوز ویل دی چې دوی د ملک په عام انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. د پوز ویل میجر جنرال عاصم باجوا دا هم ویل چې دوی له ناقانونو ګرځول سو ډلو سره څه تړاو نه لري. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا موضوع د دفاعي چارو له کارپوهانو سره سیړلې ده. راځي چې رپورټ یې وورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د تیر زیارت پروس پینډي کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د انتخاباتو لزنده به پوز ته هیڅ پلاس ور نشي او پوز پخپله په پاکستان کې آزاد بے پرے او په وخت ټول ټاکنی غواړي او هم په دې وجه 15 کاله د جمهوریت مرسته وکړه. نو موري زیات کړه چې د پاکستان د پوز د ناقانونه ګرځولې شو ډلو سره هیڅ تړاو نشته او د لشکري جنگ په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځولې شو ډلو پر ضد د دوی کاروایانه روانې دي. د پاکستان د دفاعي چارو تزیاکاران د پوز د بیان ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیاکاري ډاکټر اشا صدیقه نو پوښتل نو هغه وویل چې لسمو دی راسي د پوز په کردار باندې ګوتی پورته کی دي نو زکه ورته د دا قسم بیان ضرورت ور پیښ شو.
انہیں اس کے بیان دینے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ ان کی طرف اٹھ رہی ہیں.
ہغوی ته د دې بیان ور کولې ضرورت پدې وجه ور پیښ شو چې دا غوی اڑخت ډېرې ګوتی اوچتې دي او یو شمیر تجزیاکاران هم دا وایي چې د لشکر د جنگوی د پوز سره تعلق دی او هم د اغوی له وجې هزارګان وجل کیږي. نو په دې وجه پوز دا بیان ورکړو خو زما خیال نه دی چې ګینې د دې بیان وروسته به په پوز باندې ګوتې پورته کېدل بند شي ځکه چې نوی او زاړه کم شهادتونه دي. هغه بالکل دی پلو ته اشاره کوي چې دا تعلق اوس هم برقرار دی.
جو پرانے اور نئے شواهد ہیں وہ بالکل وہ اشاره کرتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ بالکل برقرار ہے.
دغه رنگ د دفاعي چارو یو بل تزیاکار ریټایر بریگیډیر سید نذیر مشال ریډیو
رادیو ته ویل چې باید دا بیان پوز مخ کی ور کړی وي.
دا خبره خو ما په نیوز لګا وړاندې هم په کار و او دا شانت لکه وسی چې واځي هو کړه په دې چې دا سی سه بحث را اوچت شو او تاغي کی ګوتنی ولې کیږي او کله ډایرک او کله انډایرک ریفرنس ور کی چیرې دا د اسټابلیشمنت سو خواهش ته چې پاغي کی لکه د طاهر القادری چې کومه مسله و او دویمه طرف ته دا هم خبره کیدا چې د عمل کې دا دشتګردی او دا نور هدفونه چې کوم شو دا سیوا شوي نو دینه معلومیږي چې حالات نور خرابيږي او کېدې شي چې دا سی ایمرجنسی د طرف ته لاړ شي نو ضروري خبره ده چې عسکري قوتونو ته فائدہ وي. نو دا خو ضروري خبره چې دا ټولې خبرې د فوج د مرستنه یا د اسټابلیشمنت د مرستنه علاوه نه کیږي.
د پوز د ویان د بیان سره سم چې بلوچستان کې د گورنر راج فیصله هم د سیاسي حکومت وا او که اوس دا گورنر راج ختموي نو هم دا به د سیاسي حکومت فیصله وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایشین هیومن رائټس کمیشن په کوټه کې په بمی چاودنه کې د هزارګانو پر وژنه خفګان شودلې او پر حکومت یې ژغ کړی دی چې د دې وژنو په تړاو دی د کوټې پر کور کمانډر د اف سی کمانډر د پولیسو او د بلوچستان د آی اس آی پر مشر مقدمه وچلوي. سازمان په پاکستان کې د فرقواریت خورولو په اړه د سعودي عرب او د پاکستاني پوز پر تعلق هم خبره کړې ده. تفصیل به عبدالحکیم کړ څخه وورو.
د بشری حقوقو سازمان ایشین هیومن رائټس کمیشن د فروری په 18مه نیټه په کوټه کې په 14 کې د هزارګانو چې لشه مسلک سره تعلق دی پروژنو سخت احتجاج کړی دی. په یو تفصیلی بیان کې سازمان په پاکستان کې د شیګانو د وژنو هر اړخیزه څېړنه کړې ده. د کمیشن په خبره تر اوسنۍ 14 مخ کې هم په یو برید کې شاوخوا 90 تنه هزارګان وژل شوی وو. د دوی د وژنو د مخنیوي لپاره په بلوچستان کې گورنر راج نافذ شو خدا حسی یو بیزای گام وګرځیدلې. د بشری حقوقو سازمان وای په پاکستان کې 19 جاسوسي ادارې کار کوي چې پکې 9 ادارې تر وسلوال فوج لاندې دي او هیڅ یوې حکومتي ادارې ته جوابدېه نه دي. خو د کمیشن په خبره پر دغو ادارو د زیات خرچ باوجود هیڅ یو داسې ورځ نه تیریږي چې ځانمرګي برید یا ترګره پېښه نه وي پکې سوي. د سازمان په خبره طاقتور فوج د قومي مفاد او نظریه پاکستان په نوم پر دې هیواد اصل واکمنی کوي او لسی نمائندگانو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې د ملي امنیت په معاملو کې ګوتی ووهي. د سازمان په خبره هم دا وجه ده چې فوج نه غواړي له دوی بغیر نوري ادارې د دهشتګردۍ د مخنیوي چاره وکړي. د سازمان په وینا د دې برعکس فوج په دې هیله له ترګرو سره دوستانه رویه ساتي چې له افغانستانه د اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته به ګواکې په بدو حالاتو کې دوی د مرستې په توګه استعمال کړي. له دې وروسته بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن د بلوچستان د حالاتو جاج اخلي. سازمان وای دا صبح په تیره بیا کوټه له تیرو 15 کلونو راسی په مکمله توګه د فوج او جاسوسي ادارو په کنټرول کې ده. دلته پر هر کونج د فوج او ملیشا عسکرو چک پوسټونه دي. د بشری حقوقو د سازمان په خبره ملیشا ځواکونه آن د خلکو چپلکی هم تلاشي کوي. نو په داسې حال کې د ملیشا پولیسو او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو د اجازه بغیر هیڅ یو شی نسی وړل کېدلای خو بیا هم دلته 14 روان دي. کمیشن وای ځکه داسې فکر نسی کېدلای چې دومره زیات بارودی مواد د ملیشا ځواکونو او قانون نافذونکو ادارو د پټ اجازه بغیر وړل کېدلای سي. د سازمان په خبره په تیرو 2 کلونو کې لیدل شوی چې د ایرانی زائرونو بسونه د ملیشا ځواکونو له چک پوسټونو سره نږدې پناشه سوی دی. خود دې ټولو پیښو باوجود پاکستانی فوج چپه خوله دی او دلچسپ خبره ده چې داسې ریپورتونه یې رد کړي هم نه دي. له دې وروسته بیا ایشین هیومن رائټس کمیشن په فرقواریت کې د سعودي عرب او پاکستانی فوج پر تعلق رڼا اچوي. کمیشن وای په بلوچستان کې د شیګانو وژنه اوس په میډیا او حکومتي حلقو کې هم زیاته بحث کیږي. میډیا سعودي عرب باندې د دې وژنو تور پوری کوي. د سازمان په وینا دا ځکه مهمه ښکاري چې څو وخت لمخه د سعودي عرب په اړه دا ډول خبرو اجازه نه و. داسې ویل کیږي چې دا د ایران او سعودي عرب د شخړې نتیجه ده. د کمیشن په خبره پښکارا داسې باور کیږي چې پاکستان له ایران او چین سره د تجارت نوې معاهده کوي نو امریکا او سعودي عرب داسې کېدل نه غواړي. د سازمان په خبره سعودي عرب د پاکستان فوج ته ډېره مالی مرسته ورکوي نو ځکه پر شیګانو پر کېتونکو حملو سترګې پټې کړې دي. ایشین هیومن رائټس کمیشن پر حکومت ژغ کوي چې په فرقواریت کې ملوث عناصر پر ضد سخت ګامونه پورته کړي او تر بندیز لاندې راغلو پر وسلوالو ډلې دي دایره تنگ کړی. کمیشن زیاتوی چې په بلوچستان کې د سلګونو شایګانو د وژلو مقدمه دی باید هرومرو د کوټي د کور کمانډر، د اف سی کمانډر، د بلوچستان د پولیسو او هم د بلوچستان د آی اس آی د مشرانو پر ضد وچلول سي. د دې ترڅنګ سازمان ټینګار کوي چې له بلوچستانه د اف سی او جاسوسي ادارې زر تر زره وایستل سي او هلته دي د مسلې په سیاسي توګه د حل لپاره سمدستي شفافه انتخابات وکړي.
عبدالحی کاکړو: پښتانه موسیقاران او د سیډیګانو دکانداران وایي چې پښتنو ښځینه سندرغاړو د پښتو موسیقي پر مارکیټ بیرته واک ترلاسه کړی دی. د بداسیال کې دا چې موده وړاندې به له پنجاب څخه سندرغاړي پېښور ته تللې او هلته به د پښتو سندرې ثبتولې. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا یو رپورټ تیار کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
د ورستیو کې د پنجاب زینو مشهورو خزینه سندرغاړو پښتو سندرو وایرو ته مخه کړه چې له وجې د پښتو سی ډی غانو او فلمونو مارکیټ ودا بیا مونده. خو هم له دغه مارکیټ سره تړلی سوتنه پښتانه وګړي وایي چې اوس مهال پښتني سندرغاړي میدان ته راوتلي دي او دا چې د پنجابي او هغو ځای ورک کړی دی. په پېښور کې د ګلالی په نوم یو ځوان موسیقار وایي هڅه کوي چې پښتني سندرغاړي را مخته کړي.
په پنجاب کې دا مسله ده چې زبان کې فرق دی او بل دلته پښتو ښه ګلوکاران شته دی. یو پیره دا ټول سندرغاړي لکه پنجاب نارځي نه راغلي کنه، یا هوا خوندې وو بس راغله لاړې واپس. مونږ دا کوشش کوو چې زموږ پښتو سندرغاړي دې پکانی وکړي.
د ګلالی دغه ادعا چې پنجابی سندرغاړي د پښتو موسیقۍ له مارکیټ ایستې دي، د پېښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د کیسټونو او سی ډی ګانو د دکان مالک مسافر هم تاییدوي او وایي
پنجاب دا ګلوکاران باید له خلکو وخوښول. اوسه کال په کې چې دا غره ووته که نه بله ګلپانه څه ده نه ته د ټولې لپاره سیماناز دا پانه ده سرینسته.
پېښور میشته هندکو ژبې سندرغاړی ستاره یونس وایي د پنجاب خزینه سندرغاړو پښتو موسیقي لا غني کړې ده. دا په عین وخت کې مني چې پښتو موسیقي مارکیټ ته د نورو ژبو ویونکو سندرغاړو راتګ د نو پښتنو خزینه سندرغاړو لپاره چې غواړي کار وکړي ښایي ستونزې پیدا کړي.
لکه چې تاسو ته پته ده خلک اوس په نړیوال کچ پښتو خوښوي. تر کومه پورې چې د کار تعلق ته نو دا ټولې د نصیب خبرې دي. ما د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي. موسیقارانو به راته د پښتو سندرې زده کولې، د الفاظو ادایګي به یې راښوله. که له پنجابه نورې جنکۍ دلته د سندرو ویلو لپاره راځي نو زما کار نه اغېزمنوي. خو د پېښور هغه سندرغاړي چې په دې دان کې نوی دی او غواړي نوم وګټي د هغوی کار خرابې دي شي. اوس مهال خو نوې ټکنالوژي کار ډیر اسان کړی دی. کچېری هغه په خوانی میوزیک او د ریکارډینګ هغه زړې طریقې وې نو خای زبا د پښتو سندرغاړي نوې جوړه شوی.
ماس خان وصال یو بل پښتون موسیقار دی چې وایي پښتني سندرغاړي د هنر له پلوه کمزوري دي. د زیاتوی په پښتو موسیقۍ کې د پنجاب خزینه سندرغاړو کار ځکه کم شوی چې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات ښه نه دي او پښتو فلمونه جوړېدل کم شوي دي.
د هارون بچا رپورټ اورس درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې یو څه کم شپږ بجې کې دونکو دي. د خبرونې په پای کې لا پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اهل سنت والجماعت غړو لخوا مظاهره روانه ده. د مشال راډیو خبريال وايي بیګا د شپې د ملیشي سرتیرو د کوټه په نوي کلی کې چاپه وهل شي پکې ډزې وشوي. په دغه کې دوه کسان ووژل شول او په دې چاپه کې ملیشي څلور کسان ونیول. افغانستان اشاره ورکړه چې د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د تړون د نشټون له کبله نشي کولای چې مولوي فقیر محمد اسلام آباد ته وسپاري. دا اشاره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی د مطبوعاتو پوښتنو په جواب کې په ورستول شوی یو بریک لیک یا ایمیل کې ورکړی ده. د پاکستان فوج ویلي دوی په هیواد کې په انتخاباتو کې ځنډ نه غواړي. تیر ورځ په راولپنډي کې د فوج د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال آسین باجوا خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی آزاد، پاک، بې طرفه او پر خپل وخت انتخابات غواړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د بې پیلوټه الوتکو حملې د ګټې پر ځای تاواني بللې دي او د یو متبادل حل په ارزښت یې ټینګار کړی دی. زرداری دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې له یو وفد یا پلاوي سره د لیدو پر وخت کړې ده. پاکستان ویلی له هغه تحفظاتو خبر دی چې امریکای د اسلام آباد او تهران د ګیس پایپ لاین تړون پاړه لري. خبری غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان ویل له ایران سره د ګیس تړون پروژه د پاکستان په ګټه ده. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناټو ائتلاف د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په دویمه ورځ هم پر افغانستان خبرې روان دي او په عراق کې وسلوالو د هغې ملیشۍ و غړي وژلي چې د القاعده پر ضد جنګیږي.
د خبرون لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. که پر دې څپو پاته سوست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځل تاسو ته اجازه غواړي. هر ځای چې یاست آباد اوسئ.